السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دهله چې د ژوند چاري مخی روانوي د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دو رینجر موټرو ماینونه چاودلی دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بتار ازادي راډیو ته ویل چې په دې رینجرو باندې چاودنې پرون د ګرګوټي په سیمه کې د مغناطیسي ماینونو له کبله وشوې خو وایي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سه شمې پورا څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب پلاوي ته ورکړې ده د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی دا بند چې لومړی پلا په 1918 کال کې کار پیل شو د جوړېدو په صورت کې شپږ اویا زره هکتار ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ خو د چي دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمایښت منفي دی تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلی وو ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شل او را سیالۍ وکړي د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټ منفي دی دوی به وکولی شي چې له نن نه تمریني لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې د شنبې په ورځ د مونشان امنیتي کنفرانس په څنډه کې کیږي لاند خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅې پیل کړي خو طالبان بیا وایي یو پلاوی یې لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی
د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې د پولو چرخي یو په خوانای زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې لبنديانو سره په نوړه چال چلن تورن نشي
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپل پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي
د اوکراین ختیسته د روسیز واکونو د پوځي تحرکات او روسای حال هم درکوه او دویمه نیمایي کې او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي تفصیل عصمت څاروان اوروي
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوق کسانو د جذبولو په لټه کې دي چې له طالبانو ناراضه شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلی چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپل اړیکی وشلوي. حال دا چې دوی د 2000 د فبروري د 9/8 په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو شبنه کړې و. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندیشنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډ شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډله چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک، جیش محمد او لشکری طیبه هم شامل دي فعالیت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بندیانو د برخې قومندان وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پولیچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبري آژانس ته راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلی نوم موسیدو، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پوری په کابل کې د پولیچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیه په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغانی ول اصل هالندی په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگی جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخی محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کېدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پولیچرخي محبس کې قومندان وو، خو څارنواله اغلې بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډیرې څېړنې کړې او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړې چې له هغو څخه ورته څرګنده شوي چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په اتیایمه لسیزه کې د پولیچرخي د سیاسي برخې قومندان وو.
محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیایم لسیزه کې په پولیچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله باندې وو. لکه غلی فروتان سره عصمت څاروان مرکه کړي او لمړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کارونو کې باندې وو او په حق کې دغه تورن افغان څومره پیژني.
ما د اتیایم لسیزه شپږ کاله د پولیچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دی چې موږ د پولیچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هر میاشت لزرو زیات بندیان چې په فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی وو، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پولیچرخي وحشته ډک زندان
عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شمیرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پښه یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړي کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
د پلچرخي یو پخوانی زنداني محمد امین فروتن وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی پرون دوه کې د اروپای هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنکل شوو پیسو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبري وکړي. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمنۍ په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارد نور د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
طالبانو تازه پریکړه کړې چې په کابل کې به یوازې د کابل اوسیدونکو ته پاسپورتونه ورکوي، نه د نورو ولایتونو کسانو ته.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له 300 تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی د ریاست ته ورشي، خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوس مهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپل ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علم ګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نور ولایتونو اوسیدونکو دي په خپل ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فرم آنلاین خنپوري نه کوي، ځکه کچیرته خنپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ لای شي خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي. خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دي د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډ نه دی؟
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپل دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلې وو، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لزګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وینا کې هم خبرې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې لکنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاری کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لستر قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته سنیدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دوړو خو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوري هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر آزادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته لدې چې د ایران د 2015 کال لاټومي موافقه ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو و میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې دا پیسې یرغمل شوې دي.
د نړۍ په اړه بل خبر دا دی چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر اداو شک کړی دی.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوب سیمې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوب سماونی ولا او لخپل خاوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسي ځواکونو د وټلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کم شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایز هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل
مشپای بغډه هيله متحد شویو د ژوند په هيله د سولې په هيله ل کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشاله ژوند په هيله موږ ته د غټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي سواکونو ځای پر ځای کېدو پر د هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبري ټولګه پای ته ورسیدله. په څو شی بو کې ل اجمل انصر وسی ز په اتنیم بجو بیرته راستنیږم.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل اندم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې ترافیکی پیخ زیات شوی. په کندهار کې د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکی پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روختون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4,000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې
په میرویس روختون کې پروت کولاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکی پیښه کې پښه ژوبل سو، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ، خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او موټرګاډ پورته سره پکښو مشته. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وې ولم په موټرګاډ پنجرو کې مشتم، بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغرات بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش ایمرجنسی. نو هلته بشره په اسمان کړله، بلا بسره لشکرګاډ لشکرګاه کې جواب راک، بیا کندهار ته رانه. کندهار کې هم جواب راک، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټران جواب راک، ول منا د پری کیش دغه نو څلور ځای ماتو، بار رال دلته هم عملیات پریسول نفس.
د کندهار د مرکزی روختون په جرایي وارد کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډیره د ترافیکی پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. ترافیکی پیښو کې یو شمیر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډیره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو پلډر د شابه لپاره سیو د کابل سره غلي وتل کوړت کجکیت دغه شی بولمانه دل دل ما پر لار شپې ولې بتخابه مله د موټر لنج کړی دوی در مخ روانه غد شابه سیو وس په شمه د سر د کناټي عملیات ورکړي.
د کندهار د میرویس حوزوی روختون مشر ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیر یو میاشت کې دې روختون ته تر 200 ډیر د ترافیکی پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 22 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 22 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روختون کې 14 تر روختون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 22 نفر په یو میاشت کې موږ تلفات لرو د ترافیکی پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول قاتني هغه 3,916 واقعي دي، چې هغه 1,015 تر شوي دي او مړي 114 دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وګورو چې په د نور تیرو شپږو میاشتو مړي چې دي هغه 19 دي، یعنی او سر ډول باندې 19 کسان وژل شوي دي ترافیک پیښو له کبله.
بل لور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي له دې وروسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصول سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روختون ته د ترافیکی پیښو لامل نږدې 4,000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بی احتیاطي د ترافیکی نظم نشټوالی او د ترافیکی اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکی پیښو د زیاتوالي اصلي لامل نه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بېساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوها هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کار یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دیش کله نبی ولا میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هواد باندې می خوا بده، په ټولنه می خوا بدهږي، په هر فرد او په هر دیوال می دی هواد خوا بدهږي. نو زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم، زه لغه خندانه خوان نه اخلم، او خندا یوازې دی لپاره چې خلګ غ خپل نه خوالو ته متوجه کمه.
اغه شمانګ دان جکټ ور پېم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالی د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوژاو هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي، هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوژو تر او بولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوې خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تېر اوادې به پرسوي د په څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
بیا هم خراغلی اتنیمه بجې شوې او ریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه. خو اوس په مو کړی لاندو خبرونه ده. راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي. په پنچیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنې د ګرګوټي په سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له کبله شوي، خو تلفات نه لري. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی. دا ماشوم د سه شنبې پورا څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکوي. قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب چارواکو ته ورکړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. که چیرته دا بند جوړ شي، شپږ اویا زره هکتار ځمکه خړوبولی شي. د بنګلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وښوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی، او دوی کولی شي سر له نن نه له دوی سره تمریناتي لوبې پیل کړي. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
حکومت ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجه له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپینسرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبور شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید مساعد شي. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک او سر اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباسه به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدل چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود،
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوځي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي وای دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. کنځام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جی بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینای وای که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي. نور بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر کړ چې خیرات ټولو ما خلک سلخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار کوي زه خپل مغه کار کوم او رمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کو زه چې رانه شم ورونه خو اند به وږي پاتې کیږي او زما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دین ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د کابل په نیو ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي لن موړي سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساریان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې وخزه راغلې و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې پوردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې و بعض قصې داسې سي د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي د سر سره کوم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي ساړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ
د مونږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې خو یو شی زه باید څه ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولې دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولې دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید څه لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصی اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی تا دے زڑ پورے دس چھا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینا بای سے مسائل سی او کدے کار زمینا نو شو مسائل کولے بای سے گوی سرا کوما کو کو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مو گوری نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي منګ هم غریب کېدای سو منګ هم په دار رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسي ولرو او دیو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستات دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو وختونه څه ده چې دغه میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کې خپل کورنۍ ته نفقه راوړي
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورن هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ټول خورګانې اولادونه غوندي دي باید د خپل معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډیر زیات نازولې دي هغه خلک باید هغه نه د غریب خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډیر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ د سه لکه په مونږ مان تاسو په افغانانو باندې فلل یو قیامت کند تیریږي او خاصتن په غریب خلکو څنګه د سبا او د بیګار په نه لري یا مازور دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید غوی سره مونږ کومک وکړو باید د ملي صندوق جوړ سي د خزو لپاره چې خلک د امغه کې پیسې د موبایل طریقه ورولېږي که لس روپۍ ورلېږي که میلیون ورلېږي که لک ورلېږي که 5000 ورلېږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولېږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه خزه سي د منګه پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظ باندې منګه دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید د خزو سره هر څومره باید ور سره زب ته زره کومک وشي
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس وکدوي ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړی دي او سوال ته اړوستلی دي موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسی.
ښاغلي وسیق دا مشخص نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمينه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمن ټوله شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې د خبرونه د لاخ کې د لولو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ا درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه پتیری دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه بل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ملما ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګ مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مجنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کته حیات پورې او همدارنګ په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخو ته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق چې د مجنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کته حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق چې په حبس کې د غوښه استفاده کې او حالت ورکول کې. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مجنونیت دورې څخه د حکم تر کته حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوچرم باندې بود پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا دې شخص حق باید پوښ. اسنه چې یو شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم ځنی نیول شوی، بود پوښ تم په دې جرم باندې ونیول، او بل بود خپلوان خبر شي چې موړه شخص مو نیولای، خپلوان ته بود خبر ورکړ شي، او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تا کیف کیږي چې جرم نه وي تر سره کړل، دغه دې پوره بود دولت چې بران د خساره ورکي. دا یو شخص ګناه نه د کړی او ته توقيف کوي باندې کوي د خپل یو جرم، نو دا شخص ته باید د دولت څخه چې بران د خساره ورکړل شي، او بل دې تاخير تعذيب په معنی ده، په هیڅ صورت بود بندی تاخیر تعذیب شکنجه نش یدی څخه مسکون د مسکونیت تر لودون کیده، او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانې بود پزادانه دوري بون کې موضوعات او پیرای کول کی بود کوم مشکل سره مخ نش، او بل دای پزادانه دور شهود را واستل شي محکمه کی شهادت ادا کړي بو کی بود هیڅ مشکل سره مخ نی. د سکوت حق در لودون کیده چې د سکوت وکي کله چې څورنوال یا پولیس نه پوښتنه وکي یا قاضي، دا کوري چې په موضوع کې چوب سکوت اختیار کړي، او وکیل بود ونیس. وکیل نیول شو، وکیل د حق دی، وکیل نیول د دې مشروع حقوق څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مجنون شخص، زندانی شخص د وکیل ونیس، او بل په بود په پوزدونه ډول خپل خپلوان سره تماس کی ونیس، د خپل وکیل سره په تماس کی، د خپل کورنۍ سره په تماس کی. هغه چیرته په کومه ژبه باندې چې په محکمه رسمي ژبه ده په غو داینه پوهیدل، یا د ژبه بل رقم و مقاضیانه پر پوهیدل، نو دای کول شي چې ترجمان ونیس. نو ترجمان نیول هم د حق، نو د دې وکیل و خبره بل هم کې پیر صاحب کوم وکیل کې چیرته د خپل په واسه کې پوره خپل په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او چیرته پوره نه و دته به دولت خپل وکیل ونیسي. دا دولت د دولت په حساب باندې د لپاره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقه ته اوراق ته بوت لاس رسای ولري د دې سیو اوراق ته لاس رسای ته حق وي داس نه چې دوسیه یوزوی دای بوت لاس رسای نشي ورته بوت لاس رسای ولري او دای پوش دای مو دوسیه ده او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علانی ډول بوت د دې شخص یا دې اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوش چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی ده کنه شرعی محکمه کوم شخص چې جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړ شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د دې خپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضی صدای وکړي چې آخر خبره کولش شو د شهود د جرح حق وکړي شهود جرح کولش د قاضی تورانوال د خپل دایره کولش چې موږ نه قاضی د ما سره په دې مسأله کې خیانت کړه یا په دې کې پاسات لګي یا زما سره ظلم کوي یا تورانوال چې سندونه پیروړي د کولش چې قاضی یا تورانوال هیڅ د دې موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې دته باید ورکړل شي او دای د حقوق څخه باید استفاده وکړي.
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي؟
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري. په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغه حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي. یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی، هغو د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي او ورته ویل کیږي دا مجرم دی، دا ولست دی. هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې محسوساتي کوي کله چې خوښه شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک راوي او شي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی. نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو موړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي د دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوي؟ البته
ګورئ مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم حق حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د خود لپاره شتون لري دومره حقوق په تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کیږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کیږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په د زندانیانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي هغه به تر اوسه پورې هغه هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم د جزا قانون شتون لري چې په کې د هر څه پیشبینی شوي وي
نو بعضی مشکلات شته دی او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خو دی وکړي چې هر څه اصلاح شي.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي، چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي، چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده، او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بېګناه وي، هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده، او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتخاب اجباری اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې، او همدارنګه کوم تور چې په دباندې پورې شوی دی، کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی، او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکی تی اشاره شویده، او دای باید پلند موده که کن وقت که ولکی باید زر تر زر دی مول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ور تا یادوانه شویده، او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولای شي د پاسانه سره غرت کی او دای ژباړن حق لري، دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوار لسمه ماده کې دا موضوع ته اشاره شوې ده، او بل د یو جرم چې ترسره کړی دی په برخې د محاکمه شوی باید بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې باید بیا محاکمه نشي، نو او بل په زندان کې دوی لپاره باید منظم حقوق شتون ولري، دای شکنجه نشي، هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډیره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدې. دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مړه اند کړه، تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې ازريګم، تاسو ټول بلې لاس بارم الله مومل شاه خدا بریالي اوسئ.
ترگو بلا وقت نماز